اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته بیلا بیل رپورټونه او اونی ز خبرونه درو رو هله د چیر سره اوسئ. لومړی خبرونه په کراچۍ کې د بشر حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نه شړلو غوښتنه کړې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد د کاروباریانو احتجاج دوام لري. اسلامي او عربي هیوادونو په غزه کې د جنگ ودرولو غوښتنه کړې خو اسرائیلو دا رد کړی او وایي چې جنگ به جاري ساتي. د خبرونو تفصیل په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوی د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غکړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودرئ. دوی خبرداری ورکړی چې که دا سلسله ونه درېږي د نومبر په 13مه به مظاهرې پیلوي. د نومبر په 11مه په کراچۍ کې د دې کمیټو غړو په یوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیسو ځینې هغه افغان کډوال هم ایستلي چې اسناد لري. د دې کمیټې یوې غړې منیزه کاکړ وویل چې نگران حکومت د عین له مخې د کډوالو د سلو د پالیسی جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن سی کوم پروسس دی دادی ودروي. کني مونږ به را روان سی کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې سی کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
خود پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونه په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به دوام لري. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو مزرانو پرلت نن په 13مه ورځ هم روان دي. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن د لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته باید پرېښودل شي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه اوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستاني شناختي کارډ د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتبلو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د خیبر پختونخوا نگران گورنر غلام علي وایي چې د دې صوبې د وزیر اعلی تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکلو په اړه له وفاقي حکومت قانوني ماهرینو او سیاسي ګوندونو سره مشوره کوي. غلام علي د نومبر په 11مه په پېښور کې خبر وړاندې وویل چې د پاکستان آئین په دې اړه وضاحت نه لري چې که یو نگران وزیر اعلی مړ شي نو په ځای به یې څوک ټاکل کیږي. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نومبر په 11مه له ورپېښې ناروغۍ مړ شو. هغه 90 کلن و او مړی په چرسده کې په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر سیاستوال له سیاست لاس په سر شو. اسد عمر د نومبر په 11مه په یو خبر پاڼه کې د دغه اعلان تر څنګ وویل چې نوموړی د ریاستي ادارو په وړاندې د ودرېدو سیاست او پالیسۍ ملاتړ نه کوي. عمر د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او د دې ګوند په تیر حکومت کې وفاقي وزیر پاتې شوی و. هغه او د پی ټی آی ځینو نورو مشرانو سیاستوالو د ګوند له مرکزي کمیټې د مای تر 9مې وروسته استعفا ورکړه. په دغه ورځ د تحریک انصاف په زرګونو غړو د پاکستان په بېلابېلو کې د مظاهرو په مهال د امنیتي ځواکونو سرکاري ادارو دفترونو ته زیان رسولی و. د خلکو د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد احتجاج کوو. تر دې احتجاجونو وروسته د دې ګوند په زرګونو کسان ونیول شو او پوځ وویل چې په ګډوډیو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. تر هغې وروسته د تحریک انصاف د مشرانو سیاستوالو له سیاسته د لرې کېدو او یا ګوند پرېښودو سلسله روانه ده. عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې په جیل کې دی چې پلویان یې د هغه په خلاف سازش بولي. سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو د نومبر په 11مه په سمدستي توګه په غزه کې د پوځي عملیاتو ودرولو غوښتنه وکړه او له فلسطینیانو پر ضد جګړې لپاره د اسرائیلو د ځان د دفاع دلیل رد کړ. د دې تر څنګ په ریاض کې د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو سر مشریزي په یوه شریکه اعلامیه کې د جنایتونو د څیړلو له نړیوال عدالت غوښتنه کړې چې د بشریت ضد هغه جرمونو څیړنه دې وکړي چې په خبره اسرائیل یې کوي. په منځني ختیځ کې حالات لاغې وروسته ترنګل شول چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرې ډلې ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس وسلوالو د اکتوبر په 1 په اسرائیل کې حمله وکړي چې په کې 1200 اسرائیلیان ووژل شو. تر هغه وروسته اسرائیلو پر غزه بریدونه زیات کړل چې د فلسطینی چارواکو په نا په کې تر اوسه له 1000 زیات کسان ووژل شوی دي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند لپاره د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو غوښتنې رد کړې، ویلي دي چې په غزه کې د حکمران سخت دریځي ډلې حماس د ختمولو لپاره به جګړه په پوره قوت روانه وي. هغه زیاته کړه چې تر جګړې وروسته به غزه غیر نظامي کیږي او امنیتي چارې به د اسرائیلو په کنټرول کې وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي. هله ده چې وایوري په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دغه کار دی لاس واخلي. دغو فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې وکړې چې له قانوني اختیار نه لرلو سربېره هم د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړه کړې چې له آئینه سرغړه ونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسیانې غلطې بللې او ویلې دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ دی فرق وشي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو سلسله به نه ودرېږي. هغه زیاته کړې وه چې دا کار د پاکستان د امنیت لپاره ښه دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو، جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی د وسیدو حق شتا بغیر لڅ قانونا او د نړیوال قانون پر ضد هغوی بیرتا لیگل کیږي. دا د بشری حقوقو سرغړونه ده. ما شومان او خزیج بکم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم دلیدلو اجازه نه ور کوي. من وای چې د دې کڈوالو سره د قانون او عین لاندې سلوک پکار دی
پېښانه کی ضرورت ہے.
سارا ملکانی زیاده کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیگل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوی چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګون مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکه کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بٹو زیاته کړي چې کله د پی ڈی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللی وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بٹو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت العلماء اسلام، پختونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې وروستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړې چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچۍ مواردل چې د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو پر ضد مدني فعالان ویلي چې دوی به د نومبر په 13مه مظاهره کوي. بلخوا افغانستان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت ډېر څه له ځان سره نه دي وړي، نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه یې لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل، روغتیایي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غوښتې دي. یاد دیوی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بی اسناد افغانانو په زور شړل شروع کړی دي. دغه کډوال سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و. نجیب الله الوخیل د دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لګړې.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازې خوا ولسوالۍ د تروې اډې لارې پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوان توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی رپ سره سول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شي کوټې دلیل لرو نو موږ ځکه لرو چې موږ په واړه ولا په کوټو کې وسو موږ د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استان شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بند ده، شایم نستا سامان شاته ایستار دی، دا سامان راسته دی بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځایی مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنېدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنه کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خو اول چروغړې د ځنیو شیم نه لري، کریام نه لري، سریم نه لري، د کرنل سمنات یو شیم نه لري. مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر اډه ته وکیل ته یوشتم د یو شیم نشته. د مهاجر د فرا باید کمبالی وي، مطلب دا شه د خوراکي شینه وي او د دې فر د کیر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو نمونه واوریدل تاسو نن له مشال ریډیو نشیږي ودیم کې پام کوونی ز خبرونه هم د چاغه تاسو موږ د دې غړي په روسي نیمه کې خبرو یعنی 15 منټه بعد باغه تاسو خبره کو نو هله د چې تاسو واوري دا درته وایو چې پام کوونی ز خبرونه چې د تنزیه او تفریحي خبرونه د په مختلفو مسایلو کې تاسو تنزونه اوریده شي په ټوکو ټکالو کې پاغبندی نه وکي اوریدل شي او که چیرته تاسو داسې مسایل ستاسو نظر ترازی چې تاسو فکر کوئ چې پاغبندی خط تنس کېدل شي او په ټوکو ټکالو کې په تنس کې پاغبندی خط بحث کېدل شي او په خطوګه چارواکو ته رسول کېدل شي او اصلاح کېدل شي نو موږ ته خامخا یاد کړئ موږ به کوشش وکړو چې د دغه خبرونه له لیکوالانو غوښتنه وکړو چې هغوی دغه مسایل هم راونغاړي او په دې باندې هم په دې خبرونه کې کار وکړي. پر دې سربیره د مشال ریډیو نورې ګڼې اونیزې خبرونه هم شته دي. تاسو هغه هم د مشال ریډیو د لارې او همداراز د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې چې زموږ ویب سایټ دی اوریدلی شئ. ځینې خبرونه چې ستاسو ډېرې خوښې دي او تاسو نه تیر شوي هغه د لټون په برخه کې په مشال ریډیو ډاٹ کام یا د مشال ریډیو په فری وړیا موبایل ایپ کې ولټوي او پیدا یې کوي او وایوري. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا هم د خیبر پختونخوا په اړه باندې دی. د دغه صوبې نگران وزیر اعلی اعظم خان پرون د نومبر په 11مه وفات شو. دغه عمر 90 کلونه او د ناروغ وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړه او نورو سیاستوالو دغه په مرګ خفګان خولې. د نوموړي تر مړینې وروسته معلومه نه ده چې بل وزیر اعلی به کله او څنګه ټاکل کیږي ځکه چې د قانوني چارو د پوهانو په وینا په دې حق له د پاکستان په آئین کې ډېر وضاحت نشته. په دې اړه د شبیرجان رپورټور
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو تحلیل کړی. اعظم خان د 1999 تر 1993 پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونو چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو ته د دې په حق لوویل
ډېر مضبوط شخصیت او ډېر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غواړي چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پوهیدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکور شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره په ټلیفون کولو نو یې ته یو روز کې دا کار ختمې دی شو نو یو روز پس په ټلیفون کولو دا 2 غنټه کار او نو هغه 3 غنټه پس په ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورټ ورک ډېر قابل انسان داسې کسان ډېر کمی او زموږ صوبے دا پرام یو المیہ دا دے حالاتو کے
دا نگران وزیرالہ دا مرگ ورست با سوک وزیرالہ سوکے سنبالوی سوک بے ٹاکی او پکم الارا نو اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چھ دا وقت سینٹ او الیکشن کمیشن دا سے اداری دی چھ ہغا موجود دی نو ہم ددوی واق اختیار دے
قانون کے دے پارا یو دغا وزکڑے شوی دے او اغا دارا چھ دے ٹیم کے نو خطول اسیمبلیز او حد سا سسپینڈ دے خود چیئرمن سینٹ چھرے اب بحال دے یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ہم ٹولے معتغد سسپینڈ دے او نگران سیٹ اپ دے او قومی اسمبلی ہم چھرے اغم معتل شوی دے خود چونکہ سینٹ نا سن چیئرمن سینٹ چھرے دا دے اپوائنٹمنٹ کولی شی خو دا یو دے کے قانونی دا غرے چھ دے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغا با پریویس چکم دا غرے سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اغی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے دے اغی دا با کسان اغی بم سجسٹ کی حکومت بم سجسٹ کی او الیکشن کمیشن بم پاکی خبل رائے ور کی اغی نا بعد با الیکشن کمیشن چرے اغا نومینیٹ کی چونکہ الیکشن کمیشن دا او فعال دا
دا وزیرال ہاؤس لخوا جاری شوی خبر پانے تر مخا اعظم خان نن سحر د پیخور یو شخصی روختون کی دا ناروغی لکبل ساور کړی دا دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانو صوبو کې ټول ټاکنې هم اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه ایپ د لارې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. دا ایپ وړیا دی، فری دی، تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي، بغیر د پیسو نه ډاونلوډولی شئ. شرط په کې صرف دوه دانې دي، یو دا چې تاسو موبایل فون ولرئ او بل چې دی تاسو په هغه موبایل فون کې انټرنیټ ولرئ. نور دغه ایپ چې دی دا فری دی، وړیا دی او څه خرچ پې نه راځي. تاسو په دې باندې سندرې هم اوریدلی شئ، زموږ خپرونې په غږ کې هم اوریدلی شئ او په تصویري بڼه باندې هلته ویډیوګانې دي تاسو یې کتلی شئ، تصویرونه دي هغه هم کتلی شئ او تر څنګ یې تاسو زموږ رپورټونه لوستلی هم شئ. ښه، اوس یو رپورټ راځو. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15 طالبانو په زور حکومت ونیو. د طالبانو حکومت تر دې وروسته پر ښځو په دفترونو کې پر کارونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. همدارز یې پر ښځو مخ پټول جبري او له محرم بغیر له کوره د مېرمنو بهر وتلې منع کړې دي. یوه څېړنیزه اداره ګیلپ وایي چې د دوی تازه سروې ښیي چې د دغو محدودیتونو له امله په افغانستان کې ښځې تیار راتلونکی لري. په دې سروې کې یوازې 11% افغان مېرمنو ویلي چې په اوسني حالت کې له ژونده خوشاله دي. ځینو افغان مېرمنو په دې وروستیو کې د افغانستان دننه او بهر د طالبانو د بندیزونو په خلاف مظاهرې هم کړې، خو طالبانو خپل دریز نه دی نرم کړی. طالبانو د ښځو په وړاندې د بندیزونو لرې کولو لپاره نړیوال فشارونه هم رد کړي او دا یې داخلي مسله بللې ده. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
ګیلپ څېړنیزې ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروې رپورټ چې د نومبر په 10 خپور شوی پکې ویل شوي چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو یا د خپلې ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یوه ښځه په خپل ژوند کې دا وخت څه نه څه کړاو څخه تیریږي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی وایي دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت خزو لپاره ډیره زیاته واده شوی ده. ایس انجونې ایس خزه خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانچونه بند دی، هر ورځ خزه خپل د کار نه منفکیږي دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر هم رسانی پورې. تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شو، دا هم رسانی پورې کېږي نه؟
امریکا میشته نړیواله څېړنیز اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 19% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کېږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان خوځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنیږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې دوه نیم کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلانول او ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همداراز د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړې ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال رډیو ته وایي دی په پېښور کې زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې کار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ داسې مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
هغه کارونه کینولې په ګورو کې نه دي تاسو کینه اول لکه سکولونه چې وګورې د جنه کوم سکولونه کې ټولې د خزې مالې مانی دي چې سکولونه بند شو ټولې په کورو کې ناشې خلک یې سوال ته جوړ کړی دي. هغه په دې شرمګي چې یو استاد لاړ شي په سکول کې جنه کوله سبق ورته، په دې نه شرمګي چې یو خزه په سرک غاړه ناشې او سوال کا یا هغه یو ریڑھ کیسا چوری هغه خرسی نو هغه حالت ډیر زیات خراب کړی دي. کوم انجوګانې وغیرہ هغه ټول بند شوی چې کومه په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور بندر کوي انجینر کوي دې ته جوړ شوی چې څنګه وو نه قرضونو په هغه پیسې راخیشتي چې موږ لکه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جنګ په لاس فاینل سمسټر کې هغه په کور کې نولې.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت حکومت نسکور ک او پر ځای خپل سختري نظام پیل ک. لادي مدیر رئیس د طالبانو حکومت د خزو په کار محدودیتونه او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ ته تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅه. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه صفو همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ شئ. لکه مخکې مکتب سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدونکو ټلیفون کړه او هغه ویلي وو چې دوی مشکلات لري او په ځینو ځایونو کې چې د غلطه په ځینو صفو باندې خبرونه نه اوریدل کېږي. د ویل چې دا 4 ورځې وشوي، 3-4 ورځې فکر کوم ویلې چې دا مسله را پیدا شوې ده. نو که چېرته ستاسو په ځای کې هم دا مسله، نو موږ ته ووایي چې موږ وګورو چې په کومو ځایونو کې په کومو برخو کې دا مسله را پیدا کېږي او بیا د هماغې مطابق چې دی دا مسله حل کړو، کوشش وکړو چې حل کړو. د زینو خبرونو لندیز به تاسو وایو چې په سند صوبې کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړ شوې د بشرقونو د فعالانو کمیټه پرون د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغانانو د استلو سلسله دی ودرېږي. دوی خبرداري ورکړه چې دا سلسله ونه درېږي، د نومبر په 13 به مظاهره شروع کړي. خو د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي تیرونی ویلي وو چې دا سلسله نه ودرېږي او بیا اسناد کډوال به هغه کده هر ملکی هغه به وباسي. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په درشته ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دغو پرلتوالو سره د بلوچستان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې مذاکرات کړي خو کامیاب شوي نه دي. او نن په 500 نړیوال کرکټ کپ کې د هند او نیدرلینډز سیالي کیږي. دا به د پیښور په خپلونی مو بجا د کابل په خپلو بجا شروع کیږي. دا میچ په بیت استا حوال درکو. د خبرونو لنډی زمزم رو راځي اردن کو سپام کوونی ز خبرونه تاسو ته درواو رو. دا خبرونه تاسو ته زبګ همکار امان الله ناصر جوړي.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم درانو کله د بارډر د اخوانه دی پلو را روانه او کله بستر په چټ کې په دیکو د دی خوانه بیر تر روان ملګرو. یار نن می په دې سوشل میډیا کې د انډیا د دیلی د وزیر اعلی کارنامه اوریدلې. زما خو خیال شو چې زه خوب وینم. وای د خپل صوبې هر کس ته 300 یونټ بجلی مفت ورکوي، خځې بېله کرایې په بسونو کې سفر کوي، تعلیم مفت دی، اوبه مفت دي، پاسپورټ شناختي کارډ او نورو کاغذونو ته ته صرف درخواست ورکه په کمپیوټر یې ورولېږه، دا شیونه به کور ته مفت درته راځي. د سپینګیرو دپاره د زیارتونو چکر مفت، د کاروبار دپاره پیسې بېله سوده قرض. یاره ما خو یو تن ته وویل چې یا لکه یا خو ما اله ته ورواړوه، او یا بیا دغه وزیر اعلی یو دانه که په پور وي که په نغدو په منت وي که په زاریو دلته راوله. هغه کس راته وخندل، وای ولی ظالمه د غریب سره ولی دشمنی کوي؟ ما ویل ولی؟ وای دا که دلته راغلو نو تاسو د هغه خپلو سره کم ښه سلوک کړی دی چې پاته دی شو؟ ولی د غریب بچی یتیمانان او ښځه د وخت نه وړاندې کونډه کوي؟ ما ویل څوک به کوي دا کار؟ وای ولی دا زموږ محترمان حکومتیان، دا غوی خدا منشور دی چې خپلو خلکو ته 300 یونټ بجلی خو پرېږده، د 440 ولټه کرنټ ورکه، مفتی و بخو هلته وغورځوه، د خلکو تیل وباسه، د بس او ریکشو کرایې دومره سیواکه چې خلک په پښو او پیدل وګرځي، ګرمي او یخني ووي او د عقل نه پیدل شي. پاته شو تعلیم، نو تعلیم غریبانان کوي څه؟ د غریب بچی یا خو به مزدوري کوي یا برېړې چلوي، او کاغه نه وي نو کچرې به ټولوي او په ډیرانو به ګرځي. نو ځکه د دې یوه کار دپاره هم د تعلیم ضرورت نشته. پاته شول د دې څو غټانو بچي، نو هغوی خو د تعلیم دپاره لندن امریکې ته ځي. او که د دیلی وزیر اعلی ګجروال صاحب علاج مفت کړی دی، نو دا خو یې اسې کار کړی دی. د مرګ خو یوه ورځ مقرره ده، او هغه ورځ چې راشي نو بیا نه ډاکټر څه کولی شي، نه حاکم، نه ملا څه کولی شي، او نه دمګر عبدالحاکم. نو لحاظا د اسپتالونو او علاجونو هم هېڅ ضرورت نشته. مونږ خو ټول په توکل چلیږو، یا په پنچر سایکل چلیږو، او که هغه نه وي نو په یوه زوړ لوکل چلیږو. ډېر تنان خو بیا په اټکل چلیږي، ځکه نو وای د دیلی د وزیر اعلی ګجروال خبرې پرېږده، د خپل لوکل ګبروال خبرې کوه. چی بیای پا الیکشن کی تیاریانی شروع دی تیر واری خو پا صبایی کی ولارو دا زلی وای وای پا قومی کی زود ریگم او باکی سیتون با هم چا چا تور کوم او دا زلی بیازمونگ استاسو دا پار دا دسر چس پروگرامو نشته او پا کم پاٹه کی ده او منشوری چده دا طول خبری بکیگی دا موسوب پا کور کی یو دیر غط پریس کانفرنس شروع ده دیر غط غط صافیانو را غلی دی دا طولو مخی تا دکی دکی مجمی او غطی غطی لفافی او چنگ تا سری سری پراتی پرتی دی دا رزه چی منگم پا کی ورشو چی ده بیاسه وی که دیشی منگم یو لفافا پا کی پیدا کو
نو ډیرو ګرانو ټیک ټاک رانو یوټیوبرانو او ډیرو ګرانو صافیانو خواندو او رونو السلام علیکم. ما خپل یو نوی پارټی جوړ کړی دا زغواړم او کستاسو اجازه وی نو به منشور درته وړاندې کم سوچ خلق زما په پروګرام خبر شي او ما ته ووټ راکی.
نه تا ما ته دا وایا چې دا ستاسو څویم پارټی دا خو په ملک را پرسان کې داسې پاټه نشوه پاته چې تاسو یې ټکټ نه دی اخیستی او د هغوی مجمع مو نه ده څټلی.
تاسو بالکل صحیح وفرمایل. ما په ټولو بالټیانو کې ولامبل بخنه غواړم په ټولو پاټیانو کې مې وکتل هره پاټه مې ټرای کړه یوې هم زه کار ته کاروبار ته نه پرېښودلم ځکه نو ما دا نوې پاټې چې نامه یې ده د وږو تګو پاټې جوړ کړه.
ته دا راته ووایه چې ستاسو د پاټې منشور څه دی او څه پروګرام لرې د خلکو دپاره؟
روټۍ کپړه مکان ورسره دکان یو باغ یو باغیچا یو ټوپک یو ټوپنچا کتاب کتابچا شلتالو او آلوچا چې سم خلق غواړي همغه به کیږي چې دوی آرډر کوي همغه به ورسیږي چې سخري همغه به پخې.
لکن دا خو تاسو مدام خلکو ته ویلې دي.
ګوره تو ته کو زه په خوا د بل په پاټې کې وم چې کامیاب به شوم اول به د پاټې مشرانو بیا به پټ او غلي یارانو بیا چې به د ځان او جهان وار راغلو هغه مو اورېدلی دی چې اول ځان پسې جان چې د ځان او د جهان وار به راغلو هغه به یا عدم اعتماد راغلو او یا به د پاسه د قاسم د عبالات راغلو لسیټه به ډی سیټ شوم او په دوهمه ورځ به په عدالت کې چار شیټ شوم.
اخه تما ته دا وایې ممبر صاحب په تیر الیکشن کې څو ځلی لوټه شولې او په څو نقدو لوټه شولې؟
روریا صرف 15 ځلی لوټه شولم او قسم دی چې ستاسو د پاره لوټه شوم. ما وې چې زما دال کې د پاره یو لوټه وب پیدا کم ځکه نو په لوټه پسې لوټه شوم په لوټه پسې لوټه شوم.
دا دومره وخت نه و دریاد هلکه ها او اوس بیا دریاد شوال کا او دال کې وټران
دا الزام مرا باندې لگاو تو تکو هلکه زما ایر شوه کلو قسم دې چې پویخه او په خوب کې په اسمبلې کې په ځمکه په کرسی کې هر وخت په میاده والا د شمشتو ماما وچی شونډي د ګلببو خاله خړ مخ د شاکه کو بے بے وتلی غاخونه د قمر دین دشتې زړې دلی غوګونه د علاقې د ملک نوالا تر تو تک او د دو تک نوالا تر تل تک هر سب میاده دو.
ډیر ښه دی یادې دلو چې 15 کاله وروسته بیا راغلی.
قسم دی چې راتلم تو ته ګو چې ما به د بس ټکټ وکړلو سیلابونه به راغلو چې په جهاز کې به کیناستم موسم به خراب شو جهاز به کینسل شو.
وا 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 په مونږ دې د ډیرو سادهګانو خیال راغلی دی دا ولی نوای چې د اسمبلی سیټ او د اسلام آباد موسم ډیر خطر باندې ولګیا دوه
یاره چې رښتیا درته ووایم، اسلام آباد خو په ټولو ښه لګېږي، ولې چې اسلام هم پکې شته او آباد هم دی.
آخه مونږ اورېدلی دي چې هلته دې دوهم واده هم کړی دی. ماشاءالله
یاره، دا دومره پټ خبرونه خو زمونږ خبرې جنسو ته هم نه دی معلوم، دا تاسو څنګه خبر شوی؟
او یو پټ خبر دا هم دی چې هلته د یوه ډېره ښه غټه بنګله هم جوړه کړې ده.
ظاهره خبره ده توتکو، چې پردی لور کور ته راودوي نو په روټ خو به جنګړه نه ورته دروي، بنګله خو نو لازمي ده کنه.
تا خو د خپلو وټرانو سره هم کول کړیو چې بنګلې به ورته جوړوي، وټران دي ایر شول او ځان ته دې بنګله جوړه کړه.
ستاسو نه خو به مې پیسې نه وي پټې کړي توتکو، نو ستاسو ولې نیت بد دی؟ تاسو خو باید چې خوشحاله شوي وای چې ستاسو یو کلیوال غریب ورور هم په اسلام آباد کې یو بنگله پیدا کړه. او دا ضروری ده، ولې چې که وزیران دي که وزیر اعظم، که صدر دی که کوټونو والا دی او که بوټونو والا، هغه هم هلته سیټل دي. که کارونه کول غواړي او که فنډونه وصولول غواړي، ټول هم هلته دي توتکو. زه دې جار شم تر دې اوږدو غوږو.
یاره ښه شو تر دې فنډو پورې رایاده شوه ممبر صیبا، څومره فنډونه دي اخیستي دي او څومره دي راوړي دي دلته؟
فنډونه یاره څه درته ووایم، یو کال چې مې فنډ واخیستو پلنډه مې ترېنه جوړه کتو تکو، ما وی چې کلي ته راځم را به وړم په خلکو به وویشم. هغه چې را روانوم غله راته ودرېدل، د فنډ پلنډه خو یې یوړه، موټر او موبایل یې هم راته یوړ.
ښه دا خو شو د اول کال د فنډ حساب، د دې دوهم کال د فنډ حساب راکا.
د دوهم کال د فنډ حساب بل کال ما هوښیاري کوله، فنډ مې په یو کاټن کې بند کړلو، پټ مې کړلو. ما ویل پټ به تاسو ته رالېږم، هغه چې مې بله ورځ خلاص کړلو.
سو شو ته جاړې ولی؟
د اسلام آباد مونږ قانونو، هغه مونږ کان چې ټوله ملک ورکې لا هم نه پې مړېږي، ټول نوټونه یې خوړلي وو او خوړلي هم خاص په قراقله وو، ټول نوټونه کاغذونه شول توتکو.
دې ته نو وایي چې زمونږ وار راغلو، د پاس نه تلوار راغلو. آخه ممبر صیبا، دا د درېیم کال د فنډونو حساب راکه، هغه څه شول؟
د دریم او څلرم کال د فنډونو تپوس مرانه کوا، د یو کال فنډونه ډک ډک بیګونه یو پارټنر رانه یوړل، او د څلرم کال فنډونه دوم پارټنر په ګاډه کې رانه واچول او لاړل، چې بیا تا نه دی لیدل ما هم نه دی لیدل.
یو د پارټنر نمبر 1 او د پارټنر نمبر 2 بیا لکه ما پکې راغلو.
ولی ستاسو څه خیال دی چې دا نن سبا ستاسو په اوټونو خلګه سنبلې ته ځي؟
نو بل به چې شي ځي؟
آشیرواد تو تکو، نن سبا که الیکشن ګټي نو کنکشن به جوړوي، کنی د الیکشن نه ټینشن درته جوړیږي، او که داسې ونه کې نو د اوټونو ډکې پیټې ته به دې دومره غټې مګې ور داخلې شي لکه پیشوګیانی. په پیټې کې به دې یو غټ بوټ او په یو کاغذ به دا نوټ لیکلی وي چې ودې لیدلو زور د بوټ او وادې خستو ووټ. نو ځکه به اول دغه مخلوق پارټنران جوړوي.
یاره په دې اول پارټنر خو دې ورسېدم، د دې دویم پارټنر په باره کې لږ معلومات راکه چې دا بیا څوک دی؟
کوټ جانانه، کوټ کوټ هم نن سبا ډېر ضروري دی، چې کوټ پارټنر نه کې نو نه به دې جاکټ سلامت وي او نه اور کوټ. مخالف به دې کیس در باندې وکي چې ته دا ثابتوي چې سیټ ما ګټلې دی، دلته به 15 کاله تیر شي او ستا سیټ به د خلکو هېر شي.
او مای ګاډ، آخه دا د 15 کال فنډونه څه شول؟
ولی دا زه خېټه نه لرم، زما بچی حق نه لري. یو کور می په کلی کې دی، یو کور په لاهور کې، یو په کراچی کې، یو په اسلام آباد کې. دا هغوی خرچې خراباتونه نشته، په هوا چلیږي.
نو مطلب د خبرې دا شو چې دا د حلقه خلق او دا مونږ رپورټران دا بس هسې دا ستا په انتخابي جنج کې راغورځېدلی یو. وای بیگانی الیکشن میں شمشتو دیوائنا او پا پردے دعوت کی دغلا ہندوانا خبر واو رے یوٹیوبرانو او ٹک ٹاکرانو او صافیانو رونو رازے چی تجا جنور شو آغا دا بمبار خان پریس کانفرنس تا ماوری دلی دی چا غم دا کال دا الیکشن دا پارا زین جوڑ کنیا دے درزے چی آلت ورشو او خپل ووٹ تا عزت ورکنو آو
یا لکا دا چرت روانی است خبر خو آوره
قسم دے کے گر سر آورو مونگ دا سندر آورو
زکا کونسلر سم نو کری بدر کوم نو کری بدر کوم تا پا پا کسٹم کی چپراسی و لگوم کسٹم پا اور پسے سما ماسٹر و لگوا اب سر ندر سے غاڑم در ریور و لگوا
نو گران او خپل ووټ پلاس کی دخه خریدار وای توبا دخه امیدوار په تلاش کی ملګرو نن سبا دا یو خبر ډیر خده چې هر ځای ورشي چای بسکټی تیاری او دی ګنوان دی ود دی امیدوارانو په حجرو کی رازی چې ورم ولم د بمبار خان حجری ته چې هغه بیا سوای خلکو ته څه سرنا او ډول وای وو ترانو ته
راجی راجی یارانو کسینی کسینی دا زوانان و لاردی وامو که موکی روشن خوری که کباب چای کوی که شربت گلاب بسکوتن خوری که کیکونه و همچی چه غواری هر چستا خوب بس دقیه و خبر نوت که چه پا الیکشن که با تاپا خاص ما پر کرکولی وی و زما انتخابی نشاندی کرکول ورکی بمبار خان تا ووت او وګه تی شډیر نوټه
خانو ته هم په الیکشن کې ولاړی زما په خیال چې شناختی کارت دی چا نه دی چک کړی زکه دی دا دسترخوان به ما یې سامان ایښی دی ای په خوا به دی چا ته د سلام ځواب نه ورکولو
یو خو تو ته کو یعنې ته دا د غم خبرې مه کوه دا د غم خبرې په ګولۍ باندې وله په اصل کې ما دا پروګرام جوړ کړی دی چې که تاسو ما ته ووټ راکئ او زه کامیابه شوم د صحافیانو دپاره دسترخوان به مای سیبانو اناران چرګان کبابونه او سجان او د هر سجي سره په دې څنګ کې لپاپې که یوه غواړې که درې وه
لفافه؟ څه مطلب؟ مونږ تا ته لفافې والا صحافیان معلومیږو
نه 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 تو ته کو جانې غلطه پوه شوې هغه لفافه نه په لفافه کې به د عمرې ټکټان وي نو اوس د عمرې ټکټ چې در کوم دا خو نو پاتې خبره نه ده
اخه د دې خلکو دپاره ستاسو څه پروګرام دی
پندونه بس ښکارا خبره ده زه د هغه ممبرانو څخه نه یم چې ټوله پندونه خپل کور ته چلی وروره چې څه پندونه راغلل څه مې راوړې دوه ورونه درې یې مساب پیپټي پیپټي که کبابي او که چټني
څه مطلب دا سرکاري فنډونه دي که د غلا مال دی
نظمه هم مطلب بلو تا بلا معنى عزيني واقشته پوان نشوه چه چوك ودونه نلري داغوی ودونه بوروكو پیپتی پیپتی خرچه پر ما پیپتی پیپتی پر زوم پر خسر
نا نور کارونه نشتا دا ودونه بیاولی
ودونه ننسا باید دیر ضروری دی تو تکو جانی گوره یه نه زموش خلق لدیری بیکاری چخه ده سهاره چخه واقل تر باخستانه پا هر جلچه که و لاروی ناری و جنگون نکیه ته چه دا دواده پا مصیبت اختشی کار بکوی روزگار بشروع که او لالا خیر چلا
او کچا واده در لود آقا تا چه شیور کوی؟
با دا وعده که درلوده نو بیا دوهم وعده که پا دویم صبر نسوی کولای دره یم وعده
خب بوی شما چی دا دره دره ودو نور کوی نو مطلب دیده ده چی دا غریب پورا دا جلسو کوی
پورا دا جلسو چه مطلب
ما چی اکثر د خلکو نه په جلسو او جلوسونو کې په درنو کې تپوس کړی دی چې یا لکه ولې دلته ناست دی وایي نو چېرته لاړ شم په کور کې مې دوې کور ودانې دي د هغوی نه د ځان د بچ کېدو دپاره یا جلسې دي یا چلې دي یا درنې دي
یاره چې رښتیا درته ووایم زه هم په دغه مصیبت باندې اخته سوی یم درې خانمې مې دي او درې سره د درو قبیلو څخه دي او د هر یوې څخه لس لس کوشنیان دي نو چې د بیلو بیلو قبیلو خانمې شي او بیا د هغوی بچیان شي یوه خانمه مې د څو باړې په پاټۍ کې ده هغه بله خانمه بیا د زمري خوا ته منډه وي د هغه درېمې بیا په لاس کې تیر دی د ټولو سره جنګ وي یاره کور نسو یو د جنګ میدان سو ځکه نو ما دا فیصله وکړه چې یاره په الیکشن کې ودرېږه یو پنځه کاله به د دې خانه خرابو بربادو څخه اسلام آباد ته سما او دغه سندره به ورته وایم ساعت به مې کیری
د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړي د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړي خرچا یې نسته بس وه خپل چکر ناشنا ما ته راکې خپل وټو ناشنا ما ته راکې خپل وټو ناشنا پندرا کوي د اسمبلی پاستو سیټو ناشنا ما ته راکې خپل وټو ناشنا ما ته راکې خپل وټو ناشنا
گرانو پخاری ناپرسان کی اوسی دن کو آوری دن کو پخاری ناپرسان کی همدارنگ خلق دی سملیتا زک خوائی چی خیری ناپرسان شمشتوی حکمران غریب پکی پریشان او دغرنگ یو نکل دیر آروان ور تا وگ وگ شه لطرف نده نکل خان
یاره نن می یو عجیبه نکل را وړی دی چې وای ورې خندا به هم در شي او جړه هم په یو زمانه کې یو استاد او یو شاګرد په خپل ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه تنګ شول نو روان شولو چې یاره زو به یو بل ښه ملک نو وروره څه به نکل درته اوږدوم را روان را روان یو څو شپې ورځې پسته یو ښار ته راورسېدلو یار عجیبه خار دی که بادام دی که پستې که پی دی که مستې که سیوان که الوچې بینډې که نشپاتې سمې دی که ورستې د هر څه کیلو په شل روپۍ شاګرد استاد ته وویل چې یاره استاذه موږ خو دغه دی بس همدلته به پاته کیږو استاز یې ورته وویل چې هلکه چېرته چې تورزن او تښتېدن په یوه بی شي هغه ښه ملک نه وي شاگرد یې نه منل وایي نه همدلته به پاتې کیږو بس پاتې شول یوه ورځ په دې ښار کې یوه عجیبه قصه وشوه یو غل د یو چا کور ته په دیوال ور اوړېدو چې دیوال پرې راپرېوتو غل د دیوال لاندې شو او لاړو د الله په کار شول
دغله رو راغلو په عدالت کې کیس وکړو او قاضي ته درخواست ورکړلو چې زما ورور د دې کس د دیوال سره تیرېدو چونکه دیوال کمزور و زما په ورور راپریوتو زه تاوان غواړم. قاضي فوراً آرډر جاری کړلو چې د کور مالک راوغواړي. مالک حاضر شو. قاضي د دې دیوال ته پوسرینه وکړو چې هلکه دا دیوال دې ولې کمزوره جوړ کړی دی؟ هغه کس ورته وویل چې قاضي صاحب دیوال خو ما سم جوړ کړی و، هغه کم چاته چې ما د اوبو د ترایی ده ویلي و هغه صحیح اوبه نه دي ورکړي ځکه دیوال راپریوتې جناب. بس سم د لاسه اوبو والا حاضر کړل شو. وایي ولې دې دې دیوال ته سمې اوبه نه دي ورکړي؟ هغه ویل جناب اوبه ما څنګه ورکړي وای، د باچا صاحب د آسانو په استه بلکې یو آس لیونی شوی و چې ما به اوبه ورکولې هغه به تورېدلی په غوسه شوی راغلو، بس زه به په کور کې پټ شولم هغه به په ګلیو کې ګرځېدو راګرځېدو نو ما اوبه څنګه ورکړي وای. قاضي بیا آرډر وکړلو چې هلکه دا د باچا د آسانو د ساتلو والا راولی. هغه ما حاضر کړل شو. هغه بیا دا بیان وکړو وای جناب آسان خواران خو په آرامه او په قلاره ولاړو، د باچا لور راغله بنګړي یې وشرنګول آسان وتورېدل او دا پیښه وشوله، د باچا د لور پیشي شوه. د باچا لور بیا دا بیان وکړلو چې غلطي د زرګر ده، ما هغه ته ویلي چې په بنګړو کې شرنګ ما اچوه، کنی بیا به خلک وایي چې ستا د بنګړو شرنګ شرنګ ستا د بنګړو شرنګ می هر سهار راوی خوی هر سهار راوی خوی. په دې کې زما څه غلطي ده؟ دا خو زرګر دا غلطي کړې وه. نوروره د زرګر شامت راغلی و ولی چې د باچا لور ته خو چا غږ نه شوی کولی. زرګر ته د پانسې سزا واورول شوه. دنیا راغله تماشه جوړه شوه. د پانسې په وخت جلاد پریشان ولې چې د زرګر غاړه ډېره نری وه. د پانسې د پندې نه به داسې ووته لکه د مکن نه بال او د ګول نه فوټبال. جلاد قاضي ته شکایت وکړلو. قاضي آرډر وکړلو چې هلکه داسې وکړه چې په دې تماشایانو کې چې رسۍ د هر چا په غاړه برابره شوه هغه راز وړاند. الله ته منظوره، رسۍ د شاګرد په مرۍ برابره شوه. جلاد دی کش کړل. شاګرد چیغې کړې چې استاد خلاصوم یې. استاد خیار سړی و، ور منډه یې کړه او جلاد ته یې وویل چې دی پرېږده ما ته پانسې راکړه. هغه وی چې ولې؟ ده ویل ما خوب لیدلی دی چې په دې پانسې هر کس را ځوړن شي سیده به جنت ته ځي او هلته به یو زر اته اتیا هورې په یو سنگ او یولس زره اته سوه اته اتیا غلمان په بل سنگ. نوروره خلکو چې دا واورېدل د قاضي صاحب نه واله تر جلاده ټولو رسۍ کش کړه. وایي ما پانسې کې یا بل وایي ما پانسې کې. استاد شاګرد تر لاس ونیولو وایي درځه خانه خړو ته، ما نه و درته ویلي چرته چې ټیپر او سیوان په یوه نرخو هلته مه پاته کېږه. هغه ملک ملک نه وي، ملک یې ناپرسان وي. پام کوه په ملک ناپرسان کې شتي مه کوه او په یخ کې شملې مه کوه. او پام کوه پام.
زم 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 لکوچې لکوچې شار ته خچاوڼۍ ته ځمه چې سل روپۍ راکې لا نه راځمه. زم 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 لکوچې لکوچې شار ته خچاوڼۍ ته ځمه چې سل روپۍ راکې لا نه راځمه. څنګه پاکه او صفا ده دا چاوڼۍ، خوش قسمت چې پکې ولري ماڼۍ. په خرچېږي یاره څه د رب روپۍ، نه ټانګه پکې پرېږدي او نه بګۍ. زم 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 لکوټې لکوټې شار ته خچاوڼۍ ته ځمه چې سل روپۍ راکې لا نه راځمه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.